Radio. Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان 14 او د اکتوبر 8 نیټه ده. ټیک 23 کاله مخکې په همدې ورځ امریکا پر افغانستان هوایی بریدونه پیل او د طالبانو اوله دوره واکمنی نسکوره کړه. بلورته نن د غزې او اسرائیل د جګړې یو کال پوره شو. دغه خبری مجلې ډیره برخه چې زه اسد الله لودین درته وړاندې کوم همدې مسلو ته ځانګړې شوې. خو پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پرېکړې ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون له یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایله تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې قانوني اسناد نه لرل له خپل هیواده ایستلي دي. ښاغلي رادان زیاته کړې چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړ که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانونی اسناد نه لري له قانوني چلند سره به مخامخ شي. اشکال کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به د دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او آمو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼې کې د دغو سیندونو حوزو شاوخوا له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. په کابل کې نن د امام ابو حنیفه په نوم د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د نندارتون دوهمه ورځ ده. په دې نندارتون کې د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې 200 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د سږ میلادي کال له پیله یې تر اوسه په افغانستان کې له نږدې 4 میلیونه کسانو سره نقدي مرسته کړې ده او له دې ډلې نیمایي یې مېرمنې دي. دغه پروګرام پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دا ډول مرستې ښځو ته دا توان ورکوي چې د خپلې کورنۍ د غړیو اړتیاو ته تر یو بریده رسیدګي وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې وخت کې له نږدې 4 میلیونه افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر څه باندې 23 میلیونو ته رسېدلی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د حماس وسواله ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حمله وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میشت د حماس غړي خلیل الحیا په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 8 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. په دې ترڅ کې د اسرائیل د پوځ مشر ډګر جنرال هرتزی هالوی خپله پوځیانو ته ویلي دي چې اوږده جګړه په مخ کې ده او هغه کسان به له منځه یوسي چې پر اسرائیل برید کوي. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عرب اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کیږي. تر دې مخکې هره ورځ 2 لوبې کیدلې. په دې نړیوال جام کې 10 لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه به یې د همدې میاشتې په 6مه د اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تیر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د 3 مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او فرانسې 1 ګول ووه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېني. دا په څه معنی؟
دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب او ستیج ته رسیدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترنګلي شي.
نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشت کاله پوره شول، خو کتونکي وایي هغه هدف ترلاسه نه شو چې امریکایي غوښتنه کوله.
نه، تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شول.
یو تفصیلي راپور کې مو دې پیښې ته کتنه کړې. اسرائیل او غزې جګړې نن یو کال پوره شو. پرون بیلابیلو هیوادونو کې د فلسطین او یا هم اسرائیل په ملاتړ مظاهرې وشوې. نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پای زموږ ملګری.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق ایر سلامونه هم ومنی. 15 بجه او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. پاکستان د دغه هیواد د ناکرار ایالت بلوچستان پر پوله له افغان طالبانو سره د نښتې خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې افغان طالبانو په یو بیان کې اسلام آباد ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې د خلکو د حقه غوښتنو د پوره کولو لپاره خبرې اترې او تفاهم تر ټولو غوره لاره ده، او په پاکستان کې وروستیو پیښو ثابته کړې چې له خبرو اترو انکار مسائل پیچلي کوي. د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره له خبرو انکار کړی دی، خو ښاغلي بلخي په خپل پیغام کې د ټي ټي پي نوم نه دی اخیستی. د طالبانو د اعلامیه داسې مهال خپریږي چې د پاکستان مرکز اسلام آباد او شاوخوا ښارونه یې له څو ورځو راهیسې د ناکراریو شاهدان دي. تفصیل له احمد شیبراو.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحد سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سي اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داس وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقهار بلخي په خپله اکسپانه کې د پاکستان وضعیت ته په اشاره سره لیکلی دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیزه وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل.
طالبان یو خو پاکستان ته دا ښودل غواړي چې که تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوئ، یا غلطه دي یو وسیع البنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي، موږ هم ځان ته دا حق ورکوو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو ستیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترنګلي شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګر ډله بولي، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غوښتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشۍ له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دې ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوو ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نشتې نه سبب پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې وروسته د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې فدرالي حکومت له دې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دښمنۍ ټولې پولې ماتې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو درې ځله حملې کړې دي. پر دې ډلې تر بندیز وروسته هم د دې غورځنګ غړیو ویل دي چې دا جرګه به جوړوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی د اکتوبر ومه یعنی نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درويشتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لمړۍ واکمنۍ نسکور شوه، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینه و تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو دې ټولو لاسته راوړنو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې، په تېره د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د بوند کانفرنس د پریکړو په نتیجه کې عملي شول. تفصیل به له احمد تکلو اورو.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیری افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 8مه، د 1400 هجري لمریز کال د تلې یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکور کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحدو ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړي دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نخښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر د هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پریکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 8مه امریکایي B-25 ډوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل کړ. له دې سره په پخوانۍ شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکۍ پای ته ورسېد. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کانفرنس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کانفرنس په دې هدف جوړ شوی و چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کانفرنس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق،
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي،
او ګټي
خوندې کړم،
خوندې کړم،
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه،
او د لوی خدای جل جلاله.
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې له بیلابیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب، انتخاباتو، د بیان د ازادۍ او د یو ډیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له واکمنۍ وروسته د دوه لسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادي تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان خوونځي او تولارل افغانستان خځي سفیرانی لرلې او تر هرڅه مهمه ده چې لنجدې درې لسې زورسته پارلمان جوړ شو. تر 2008 کال پورې ظاهراً هرڅه سمو او لجزي موارد پرته لوی ستونزې نه لیدل کېده، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داوود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2008 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هیواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ چې په نتیجه کې نږدې 15 کال وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوی پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولی. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوری نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوی وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړی شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وشو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کنفرانس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیز د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوری نظام ستنې کمزوري کړي. په متحدو ایالاتونو کې لاهم ډیر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو کنه. دا بګرانه وی چې د بن کانفرنس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوری نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوز استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نشي لرې کېدای. خغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2 د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لوی غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل.
More than 3/4 of al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
د القاعده شبکې له څلورو درې برخې مهم مشران او همکاران یعنی ول شوی او یا وجل شوی دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شو او اوس امریکا او نړۍ ډیره امنده.
د امریکا پاوز د 2018 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه او امریکا د سپتمبر د 18 په حمله کې د خپل وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپل هدفونو تر لاسه کولو ته ډیره نږدې شو.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهداف ته ورسېدلو، یعنی دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي هغه کسان هم وژل شو ونیول شو. او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخوا ته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې وژل شول، یو تعداد پاکستاني استخباراتو دغه کسان ونیول او امریکایانو ته یې په لاس ورکړ.
د پرځېدلې جمهوری حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان له هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصر الله ستانکزی وایي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح شوه او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بین المللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغه اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکای په مفهوم لمنځلار بلکې تروریستي ګروپونو نوې ابعاد او نوې اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي چې کوم مثال د داعش شتون د په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پر ځول و چې یوازې دوه میاشتې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و، او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په تړانګه کې جګړه یو کله نشوه. د اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې د ترهګري ډلې په توګه پیژني یو کال مخکې جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې د غزې د صحت وزارت په وینا په لسګونو زره فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو زره د خپلو کورنیو پرېښودو ته اړ شوي. تفصیل له احمد شیبراو.
په زرګونو کسانو پرون د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترکیه په شمول په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لاریونونه وکړل. که په ترکیه کې د فلسطینیانو ملاتړ کېده، د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د پاریس په ګډون لاریون کوونکو د اسرائیل په ګټه شعارونه ورکړل. د فلسطینیانو او اسرائیلیانو په ګټه مظاهره په سیدنی، جاکارتا، لندن، نیویارک، کیپ ټاون، روم او یو شمېر نورو ښارونو کې وشوه. رویټرز اژانس د امریکا د مرستیالي ولسمشر او په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن پر اسرائیل او په منځني ختیځ کې پر نورو لوریو فشارونو ته ادامه ورکوي چې په غزه کې اور بند وشي. تر دې مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د مصر او قطر په منځګړی توپ په غزه کې د اوربند هڅې کړې وې، خو نتیجه یې ورنه کړه. په غزه کې جګړه پوره کال مخکې د اکتوبر په 1 وروسته تر دې شروع شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه حمله وکړه. 1200 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزه ترنګ پراخ عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې د یو کال په ترڅ کې د شزو ماشومان په ګډون تر یو څلويټ زره ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او ترونی وی زره ډیر نور ټپيان شوي دي. دا شمیره د خپلواکو سرچینو له لوري نه دی تایید شوي. ملګری ملتونه وای د یو کال په ترڅ کې د غزه په ترانګه کې تر 19 لک ډیر کسان د خپل کورونو پرې شوو ته مجبور شوي دي. د اسرائیل لوی درستیس ډګر جنرال هارتز هالوی پرون خپل پوځیانو ته وویل چې د حماس پوځي څنګه ځپلې ده، خوښته جګړه په مخ کې ده. د غزې جګړه لبنان ته هم غځېدلې ده او دوی اونۍ مخکې اسرائیل د لبنان د خاورې دننه د حزب الله ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی، واشنگتن د ترهګري ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږی.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړی دی. دغه خونې ویان جان اقا نوید پرون یک شنبه د اکتوبر شپږم ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به یو اونۍ دوام وکړي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه دی وی ونې لپاره خپل توکي نندارې تک دی. د یاد خونی ویان جان آقا نوید وای د نندارتون د کورنی او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړې شوی خپل توکي پکې سم ننداری ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته خودل شوې هغه میرمنو ته ورکړې دي. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاسته نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوې، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوې او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د وسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهترین نمایشگاه ده، ده بل خصوص ده افغانستان صنعت ده یو خزیره ده او ده افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشگاه طریقه خپل تولیدات وخری. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق ده بل خام آوادی.
یو شمیر هغه کسان چې یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرالو خپل سره ډول نیول او خلو ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان آزادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبرالو مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکراریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي. داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنګ بد شي او سپکاوی وسی. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دوی په ایران کې کومه غلطي کړې ده، دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دوی داسې یو تصویر نه پیښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه شي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي نو موږ د میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راولېږئ، موږ یې هم درته د خبری مجلو په پای او د غراز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس 5:30 بجې شوې. د بلې خبری مجلې لپاره زما همکار حمید حکیمی سټوډیو ته راغلی. حکیمی سپستړی مشه.